ډیره زیاته مننه کوم کور ودان مسباسه
الله تاسو نه هم مننه سلامت اوسئ
قدر من دوستانو تاسو دی عبد سبحان مصباح افغان حقوق پو خبرې د ښځو او ماشومانو د زبرونې په اړه واوریدي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
قدر من اوریدونکو دا ونی د نامزده په حق باندې بحث کو دا چې د نامزده حق صدای په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې څویل شوی دی همدارنګ کله چې دوه کسان نامزدیږي او دوی د واده پریکړې ته سره نه رسیږي نامزدی فسخه کیږي د کوم حقوقونو برخمن دي په دې اړه بحث لرو په بحث کې را سره دی محترم نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګ مدني فعال په پیل کې به دوی ته خره خلاص یو اصولي صاحب په خیر علي خبرونه ته ستړي مشي کچېرې درته وایي چې د نامزدی حق یعنی څه
سلامونه او احترامات لومړی تاسو ته او تاسو د رادیو له طریقه ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم ګوری کوژده د ازدواج د وعدې څخه عبارت ده چې د اسلامي شریعت قوانینو او همدارنګه اخلاقي اصولو په رڼا کې ترسره کیږي چې زوج او زوجه په همدې موده کې وکولای شي چې یو د بل سره آشنا شي او د یو د بل سره په خوی عاداتو پوه شي او د دوی په خوښه او د دوی په کومه وختنه چې په هغو باندې ازدواج ترسره شي او همدارنګه د یو د بل د اخلاق سره بلاتیا ترلاسه کړي او یو بل باندې اطمینان پیدا کړي نو د همدې دپاره په اسلامي شریعت او قوانینو کې د کوژدې او نامزادۍ دپاره اجازه شته ده او دغه وخت چې د کوژدې او نامزادۍ وخت دی دغه هم په اسلامي شریعت او هم په قوانینو کې شتون لري
اصولي صاحب په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د نامزادۍ د حق په تړاو څه راغلي دي
که چیرته موږ نړیوالو قوانینو ته د بشر د حقوقو نړیوالې اعلامیې ته د مدني او سیاسي کنوانسیون ته په دقت سره وګورو هلته به د کوژدې یا نامزادۍ په مورد باندې په واضح ډول څه پیدا نه کړو خو د بشر د حقوقو د نړیوالې اعلامیې په شپاړسمه ماده کې د ازدواج دپاره مواد راغلي دي چې وایي هر څوک کولی شي چې بیا دواړه ښځه او نر د یو د بل په خوښه کولی شي چې یو د بل سره ازدواج وکړي نو طبعا د ازدواج څخه مخکې د نامزادۍ یا کوژدې مسئله مطرح وي نو هغه به هم په دې ماده کې نغښتې وي او همدارنګه د مدني او سیاسي حقوقو د کنوانسیون په درویشتمه ماده کې هم ورته موضوع ته اشاره شوې ده او دواړه جانبین په رضایت باندې د کوژدې د مباحثې د ازدواج کړلو ذکر شوی دی چې په دې کې هم د واضح کاري چې نامزادي خو مخکې د هغه څخه ترسره کیږي نو دا به د یو د بل په خوښه وي د یو د بل افعال اخلاق به د دواړو خوښ وي او وروسته د هغو به دوی ازدواج کړو
د افغانستان په ملي قوانینو کې څنګه یعنی په ملي قوانینو کې هم کله چې دوه کسان نامزدیږي د دوی د حق په تړاو سره غلي ک څنګه
ګوري د افغانستان په داخلي قوانینو کې دا برخه په واضح ډول شتون لري چې د افغانستان د مدني قانون د لومړي ټوک په لومړی برخونه کې چې د افغانستان چې ټول په ملي موضوعات بته په لومړی برخه کې ټول په ملي موضوعات څرګند شوی دی په هغه کې د څلور شپږم ماده کې د کوژدې تعریف کړی دی چې کوژدې د ازدواج د وعدې څخه عبارت ده همدارنګه هغه ښځې پکې تشریح شوي دي چې د کومو ښځو دپاره کوژده د کوژدې دپاره مکو یعنی کوژده جواز لري او د کوم د پاره نه لري او همدارنګه هغه د کوژده په دوران کې چې زو جو زوجي یو دواړو جانبینو یو بل ته کومې تحفې ورکړي دي او استعمال شوي دي، بیا د هغو د غوښتلو حق نه لري. چې دا هر څه د افغانستان په مدني قانون کې په واضح ډول درج شوي دي.
اصولي صاحب، که چیرې دوه کسه نامزد شي یا کوژده وکړي او دوی په خپلو کې سره دې توافق ته ونه رسیږي چې واده وکړي، یعنی د واده پریکړې ته ونه رسیږي او دغه نامزدي فسخه شي، دا د کومو حقوقونه برخمن دي؟
کله چې دوه کسه د یو د بل په خوښه سره نامزاده کیږي یا کوژدن کیږي او په نتیجه کې دوی ته نه رسیږي چې دوی یو د بل سره ازدواج وکړي او یو د بل سره نکاح وکړي، نو د تیر مدني قانون د لومړي فصل په لومړیو کې البته په 1968 ماده کې دا موضوع د انصراف موضوع درج شوې وه او په هغو کې واضح شوي وو چې تیر مدني قانون د ناپېژېدو په اړه تر اوسه د حکومت نه دي ویلي، نو دا موضوع واضح شوې وه.
که د نقص په اړه راته ووایې اصولي صاحب، چې د نامزدۍ حق نقص واقع کیږي که څنګه؟
ګورې د کوژدې په برخه کې، د کوژدې د حق په برخه کې بعض وختونو کې د کوژدې حقوق نقص کیږي، بعض افراد د مختلفو مشکلاتو د مختلفو مسایلو او مختلفو بد ورپونو په اساس باندې خلکو ته د کوژدې خپل حق نه ورکول کیږي. چې دا موضوعات شته دي په وروسته پات هیوادونو کې خدای په ډېره لوړه کچه ترسره کیږي او یا د بد ورپونو یا د مختلفو نورو مسایلو لري مغه څخه دوی ته نه ورکول کیږي. نو دا لومړی خو هغه د چېرته موږ په افغانستان کې وګورو، د افغانستان کې د اقتصادي وضع خرابوالی دی او بل مختلف بعد اروپونه عادتونه دي چې د غوښتون دی چې دا حقوق نقص کیږي. ګوره که چېرته موږ یو مثال ورکړو، په افغانستان کې اوس د ولور ډېر لوړ شوي دي، نو د خلکو اقتصادي وضعیتونه خراب دي، نو دوی زیاتره وخت همدې د عمله د کوویدې څخه په زیات وخت کې پاتې کیږي، یا حتی بعض کسان بیخي د عمر تر آخره پورې دوی نشي کولی چې کوژده واده وکړو. او بل د ښځو برخه کې هم ډېر داسې مشکلات شته دي چې دوی د کوویدې حق نقص کیږي. هغه د کورنۍ د پاملرنو دخوا، د کورنۍ د اشخاصو دخوا دوی کوژده نه ورکول کیږي، ځکه په دوی باندې د په کور کې یعنی محاکمیت دی او دوی نشي کولی چې یعنی خپله دوی څه نه شي ویلی چې موږ په کوژده خودی دي کوژده ورکوي، خودی د خپلو مشرانو د خانه ورکول کیږي او نور مختلف بعد ورپونه بعد عادتونه دي چې په بعض وختونو کې د کوژده موده خپله د بیان وړل کیږي، لکه د اجباري او بعد کې ورکول چې په کوژده موده د بیان وړي په مستقیم ډول واده ترسره کیږي.
په اسلامي قوانینو کې اصول صاحب که دغه موضوع دوستان ته واضح کړي نو ښه به وي.
په اسلامي شریعت کې د نامزادۍ یا کوژدې موضوع ته اشاره شوې او په اسلامي فقه کې په دې برخه کې واضح معلومات شتون لري او د نامزادۍ موده یې د دواړو جانبینو کله چې نامزاده کیږي د یو د بل د خوی عاداتو سره د بلاتیا لپاره بخودل شوی ده چې د بل د خوی عادات سره بلاتیا پیدا کا او د متحل والی ژوند ته آماده شي، چې په دې برخه کې مختلف شرایط په اسلامي فقه کې ورته واضح شوي دي او مختلف شرایط په دې برخه کې شتون لري چې په اسلامي فقه کې په پراخ کچه شتون لري.
په پای کې ستاسو نظر غواړو اصولي صاحب.
ډېرې مهمې موضوع ته مو اشاره کړې او په ډېره مهمه موضوع باندې بحث درلودله. کوژده چې دا د کوژده یا نامزادي د ازدواج یا نکاح لپاره ابتدایي بنسټ، ابتدایي تهداب شمېرل کیږي. که چېرته د ابتدا څخه ډبره یا بنسټ په سم ډول کیښودل شي نو مغه دیول باندې په ښه شکل باندې رسیږي، نو همدارنګه که د نکاح بنسټ یا د ازدواج بنسټ چې هغه د نامزادی یا کوژده ده په ښه شکل باندې کیښودل شي، په ښه شرعي قانوني او اخلاقي شکل باندې کیښودل شي، نو په آینده کې به د ډېرو مشکلاتو مخه نیول شوی وي او په آینده کې به د دواړو جانبانو په یو بل باندې ډېر کلک اعتماد شتون لري. نو کوشش باید وشي چې د ټولو شرعي قانوني او حقوقي اصولو په رڼا کې د دواړو جانبونو تر مابین کوژده وشي او هغه دوران هغه موده په ښه شکل باندې ترسره شي او بل باید په دې برخه کې ډېر کوشش وشي چې دواړه جانبین د یو د بل خوښ وي داسې چې تر مابین کوژده وشي او په یو بل او په جانبینو باندې د کوژده تحمل نه شي او بل کوژده یا نامزادی باید په قانونی سین او قانونی وخت کې باید په قانونی او شرعي وخت کوم دی په وخت کې ترسره شي چې اشخاص د زوج او د زوجې یا د دواړو جانبین د حقوقو څخه ښه خبر وي او په یو بل حقوقو باندې ښه آګاه وي.
ډېره مننه کور ودان. قدر من اوریدونکو، تاسو د نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې د غړي او همدارنګه مدني فعال خبرې د نامزدۍ د حق په تړه واورېدي. دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو مو ډالۍ کړه، تر بیا چې د خیر په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو. الله مو مل شه، خوشحاله اوسئ، ښه وخت ولرئ.
زما نوریاس نوري نیکه هیلې ومنئ. د ازادي رادیو د ځانګړو ټولنیزو کلتوري او معلوماتي مرکو په لړ کې نن په افغانستان کې د یخنۍ د ورستۍ سخت څپې د دې څپې د عواملو پر خلکو د اغیزو او له دغه څپې د ځان ژغورنې د لارو چارو او د اقلیم د بدلون اړوند نور مسایلو په اړه د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پالیسۍ او نړیوالو اړیکو له پخواني موین او د چاپیریالي مسایلو له کارپو عبدالولي متحقق سره غږیږو. مدقق صاحب، مننه چې د دې ځانګړو مرکو په دې نوې لړۍ کې مو زموږ بلنه ومنله. لومړی پوښتنه داسې مطرح کوم چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې د یخنۍ یوه سخته څپه خپره شوې ده، حتی په ځینو سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب منفي 30 ته رسیدلې ده. علت یې څه دی؟
ډېره مننه نوري صاحب. د دې لټونه دوه دی په مجموع کې، یو طبي لټه او بل مصنوعي لټه. طبي لټه په دې خاطر ده د افغانستان جوړښت او موقعیت، د جغرافي له نگاهه، جغرافيوي موقعیت په دې چې منطقه کې واقع شوی ده چې هغه غرنۍ منطقه ده او البته مختلف د هوا څپې له غرونو نه خصوصا د هندوکش او د بابا د غرو د افغانستان په منځ کې د غرونو پرافیدي له دې نه د سپې څنډو هغه ارتفاع ډېره لوړه ده او دلته معمولا دغه آسماني نزولات لکه واوره او باران او دا ګلې کېږي، نو دا د واورې په شکل باندې هلته راځي. دا منطقې ډېرې سړي سي او دا سپې را روانې سي په د افغانستان په نورو مناطقو باندې. ولې که چیرې موږ د افغانستان تاریخ په تېرو سلو کلو کې حداقل بعضې ګزارشات او راپورونه مطالعه کو، په طبیعي شکل باندې موږ په افغانستان کې دا مسائل درلودل. پخوانه هم ولې اوس یو بله مسله چې هغه په اقلیم کې بدلون راغلی دا دې سره مرسته کوي چې موږ داسې طبیعي حوادث یا دغه تغییرات په هوا کې ولرو. ولې یو شی دوري ته باید پام کې ولرو چې موږ یو د اقلیم بدلون لرو او بل په اقلیم کې نوسانات دي. د اقلیم بدلون خو هغه شی ده چې موږ په تېر تاریخ کې مثلا په سلو کلو کې حداقل د یو ملک هغه تاریخ ته وګورو او هغه د هغه کې د اوسط د درجې حرارت د حرارت د درجې اوسط موږ وټاکو او وګورو چې په هغه کې څومره لوړوالی راغلی ده، دې ته د اقلیم بدلون وایي. ولې اقلیمی نوسانات کوم دي؟ هغه نوسانات دي چې کله ناکله ډېره یخه څپه په ملک باندې راځي، کله ناکله ډېر ګرم اوړي راځي، کله ناکله مثلا په پسرلي کې د هوا ډېره سړېږي، کله په مني کې سړېږي. ولې دا دوام کې یو هفته لس ورځې دوه هفتې دوام کې بالاخره دغه بېرته له منځه ځي.
بله، آیا مدقق صاحب دغه تاسو چې یادونه وکړله چې د اقلیم د بدلون نوسانات د نتیجه ده، آیا دا ډول یخنی مخکې هم تکرار شوې ده؟ یعنی اکثرا دغه سې پیښې مخکې هم تکراریږي یا په کلونو کې یا څو لسیزو کې تکراریږي؟
په طبیعي شکل باندې که چیرې موږ وګورو دا سپې په د افغانستان په هېواد کې، موږ په هېواد کې دا نوې نه دي. ولې تفاوت دا ده چې د اوسنۍ نسل ډېره یخه څپه په یاد نه لري. که چېرې موږ تیرو دیرشو کلو ته وګورو، تیرو دیرشو کلو کې ډېره زیاته هوا نه وه یخه شوې. ولې لګنه مخکې چې وګورو، موږ په حداقل د کابل لپاره به په ژمي کې د منفي شل تقریبا یو نورمال حرارت به و، خصوصا د جدي او د دلوي په میاشتو کې. ولې اوس دغه سفر راغلې ده، یعنی منظور زما دا ده چې موږ دا مسایل نوي نه دي، دا تاریخ ته لري. ولې په تیرو حداقل دوه لسیزو کې، درې لسیزو کې موږ د دې شاهدان نه وو، موږ د وچکالي شاهدان وو، موږ ډېر کم وخت درلود او ژمی به ګرم تېرېدل.
تاسو به د قصر د ښې موضوع یادونه وکړه چې تاسو ویلې چې دا حافظه کې معمولا نه پاتې کېږي، له پلرونو نیکونو نه اکثرا موږ ته ویل شوي وو چې یو وخت داسې یخني وه، مثلا غزني کې دومره واوره ورېدله یا په نورو سیمو کې ډېره زیاته واوره ورېدله، هغه وخت ممکن موږ د هوا پېژندنې ادارې نه درلودله یا نور چې دغه ډاټابیس یا ثبت کې. کله چې دغسې یو پخواني معلومات نه وي او نوی ثبت شوی، د کوم میکانیزم پر اساس یا د کوم د سنجش پر اساس باندې کیدای شي چې دا ډول یخنی وړاندوینه وشي، یا مثلا خلک مخکې له مخکې خبر شي چې دغه سی واتساپ را روانه ده؟
دا ډیر امکان لري، تلپسلو کې امکان لري، او دا د علم او د ټکنالوژي په واسطه باندې انسان بشر اوس په دې باندې قادر شوی ده چې موږ یعنی بشر وکړي چې دا وړاندوینه وکړي. پریره خوښنه سره په افغانستان کې موږ د پخوانی د معلوماتو ذخایر چې درلودل په اداراتو کې، هغه تاسو د سلاو کارول ډیټابیس ورتوي، دا د بدتیرو ترلاسه کولو کې په لومړی لسیزه کې اصل د مسایلو ته پاملرنه نه کېدله، هغه نظام ته دا مسایل لومړی ټوپ نه درلوده، وروسته د غنه په کورنۍ جګړو په رات کې دا د کوم ارقام معلومات موجود و، دا یا د لوټول یا فالاسول یا په ور وخت د جګړو په نتیجه کې د ورسته لغنه هدا خپل موږ په خلا کې دی، او یو په یو دیش کلمه خلا کې وجود یعنی د وقی مګم په د تیرو دوه لسیزو کې هدا خپل موږ بیا د دولتي مربوطه ورګانو د ارقام پیدا کړل. میستشته دوه لارې وجود دی، یو ملي منابع دي چې موږ دننه سه یو ملک چې په ثبات کې او د مسایلو سره د مخې هغه معلومات په لاس کې لري، د په اساس باندې وړاندوینه کېدلی شي چې موږ به مثلا راتلونکی ژمی یا راتلونکی ژمی کلو کې به څنګه ژمی ولرو. خو که چېرې ملي منابع ته لاسرسی نه وي یا موجودې نه وي، منطقوي منابع وجود لري، یعنې په منطقې کې د منطقې کوم ملکو کې چې کوم ارقام د ډیټاوې موجود دي، هغه په مستقیم شکل په افغانستان دغه اثر لري. او که چېرې منطقوي ډیټا موجوده نه وي، د نړیواله ډیټا وجود لري، یعنی مختلفې لارې دي چې موږ دا کولی شو. اوس په دې پورې دا تړاو لري چې دغه وړاندوینه څوک وکړي، آیا موږ د دې مسلکي مهارت پوها او تجربه لرو چې دا مسائل مخته بوځو کې نه لرو؟
بله،
دا مسلې مهمه مسلې.
تاسو د چاپیریال ساتنې په اداره کې هم کار کړی دی، د پالیسي جوړولو مسول ولی، حتمن چاپیریالي یا د اقلیم د بدلون مسایلو سره مو ډیر سره کار درلود، پالیسي مو جوړول د ادارې لپاره. دغه موضوع چې تاسو یاد کړل د ملي منابعو، آیا په دې تیرو شلو کلونو کې هم په دې برخه کې تاسو د ادارې د سم مشخص یو سیستم رامنځته کړی و چې دغه په اساس باندې نور اړوند ادارې یا وزارتونه وکولې شي چې هم وړاندوینه وکړي او هم په خپل وخت د طبي پیښو له امله زیانمن شو خلکو ته مرستې ورسوي؟
ډېره ښه پوښتنه دی وکړه نوري صاحب. په تېرو شلو کلو کې نه تنها د چاپیریال ساتنې ملي اداره، چې ما په وکې په یوه دوره کې په مسؤلیت درلود، ولې په دولتي مختلفو اړوندو ادارو کې ډېر پرمختګ شوی. د ارقامو د ټولولو یا د سیستم د رامنځته کولو دغه مخکې له مخکې د موږ ته خبرداری راکړي، د دې مسؤلیت د چاپیریال ساتنې د ادارې نه و. د دې مسؤلیت تقسیم شوی په مختلفو اداراتو کې. اکثریت دا مسایل دغه د هوا پیژندنې کومه اداره چې وجود درلود، هغه د ترانسپورت د وزارت پورې اړوند ارګانو، دا د هغوی وظیفه وه. د دغه سره په څنګ کې د کرنې وزارت هم دغسې یو سیستم د زراعتي وړاندوینې لپاره درلود، دا ډېر ښه فعال و، په مشترک شکل باندې کار کوو. ولې چاپیریال ساتنې ملي اداره چې کوم مسؤلیت درلود په هغه کې موږ ډېر پرمختګ موږ درلود. د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د اقلیم د بدلون سره د توافق یا د سازګاري هغه ملي پلان چې هغه د پالیسي صنعت په شکل باندې او عملي پلان بڼه یې ځانته درلوده، دا په 2009 کال کې، په 2009 کال کې شروع شو، په 2009 کال کې دا نهایي شو او دا د دولت په مجموع کې لاره مشخصه کړه چې دولت باید څو کې کله چې د اقلیم بدلون راځي او خلک زیانمن کېږي دغه دغه لارې دي، دغه چارې دي باید دولتي اداراتو ته شریکې کړي. بعضې اداراتو په دې سره کې لاسته راوړنې درلودې او بعضې اداراتو په ډېرې خواشینۍ سره چې توانایي یې نه درلوده یا دې مسایلو ته پاملرنه نه وه، نو بالاخره په داسې وخت کې دوی متوجه شول چې دغه اقلیم بدلون راغی او د دې ځپل شروع شول، بلکې زموږ هېوادوال نو په دې وخت کې به د ټولو آواز اوچت شو چې د اقلیم بدلون راغی باید یو کار وکړو. یعنی منظور مې دا ده چې په تېرو شلو کلو کې نسبي کارونه شوي وو، نسبي کارونه شو، ولې متاسفانه چې هغه کوم کارونه باید شوي وای چې دولت په ګډه باندې کارونه کړي وای زه نه کړم. دا د اقلیم بدلون په مجموع کې دې ته خو دا د دې په علم کې وای چې دې ته یو ملټي ډسپلینري اپروچ پکار ده، یعنی داسې یوه د لاره باید غوره شي چې دغه د دولتي مختلف ادارات باید دې کې سره یو ځای شي او د اقلیم د بدلون لپاره کار وکړي. کاغذ د سرند وزارت، کاغذ د چاپیریال ساتنې ملي اداره، که د اوبو او انرژي وزارت، که د بهرنیو چارو وزارت، که د کورنیو چارو وزارت، قضا ده، که محاکم دي، دغه ټول په یو شکل د اقلیم په بدلون کې دوی هغه هغه دي په انګلیسي کې سټیک هولډر ورته وایي، یعنی هغه دیدخل نهادونه دي که چېرې دوی په ګډه کار ونه کړي یوه اداره په یوازې سر باندې هېڅ څه نشي کولی.
بل تاسو یادونه وکړه مدقق صاحب، دغه د یخنۍ اوسنۍ څپې ته په پام سره څه فکر کوئ چې آیا دا هغه له پخوانیو یخنیو سره که موږ پرتله کړو فکر کوئ چې اوس یې اغېز به په انسانانو باندې کم وي، ځکه چې اوس په دا تېرو شلو کلونو کې تقریبا د معلوماتو شبکې ډېرې فعالې دي که ورته ونه شو ویلی چې دا ټولنه اوس تقریبا معلومات شوې ده، خو ډېر ژر معلومات خلکو ته رسیږي او په زمن کې یو د عصري ژوند یو څه نښې نښانې هم لیدل کېږي. په ډېرو ولایتونو سیمو کې خلک چې مثلا کورونه جوړوي یا کورونه جوړ کړي دي تقریبا یو څه په نوي هغه ټکنالوژي یا سمبال دي. څه فکر کوئ چې آیا یو څه به اوس اغېز کم وي؟
زه فکر نه کوم نوري صاحب، زه تاسو سره موافق نه یم، زه ګومان کوم اوس اغېز زیات ده.
البته بې وزلۍ کې یوې خواته کو، زما هدف دا و چې یوازې په فزیکي لحاظ که موږ ورته وګورو په تېرو شلو کلونو کې په کلیو بانډو کې مثلا ډېرې لارې او سړکونه پاخه شوي دي، خلک ډېر ژر له یو ځای نه بل ځای ته ځي، که چیرې څوک په لارو ګودرو کې بند پاتې شي د واورو له کبله یا د سیلابونو له کبله یا نور هغه خوندي سیمو ته ځان زر رسوي یا ناروغ روغتونونو یا کلینیکونو ته زر رسوي.
زه هم بیرته راځم، دا د ارتباطاتو پرمختګ دا یو ډېره ښه وسیله ده او ډېره ښه یو چانس او فرصت ده د معلوماتو د خپراوي لپاره، ولې عصري ژوند بې له شکه چې د افغانستان د خلکو په ژوند کې یعنی په تېرو شلو کلو کې ډېر زیات تغییر راغلی. موږ ته د عصري ژوند لپاره تاسو باید زیربنا ولرئ، که چیرې په یو ملک کې زیربناوې وجود نه لري عصري ژوند اصلا معنا نه لري. زه د اوس په کابل کې خلک یا په لویو ښارونو کې خلک کوم عصري ژوند لري یا په کلیوالو سیمو کې هم لیدلي، هغه پخوانی د ژوند سیستم چې موږ درلود هغه کاملا تغییر کړی. یعنی پخوا به موږ په تشنابو کې چې اوس کوم تشنابونه لرو په دې شکل عمومونه په افغانستان کې لویو ښاریاتو کې وجود درلود، ولې په څنګ کې هغه سنتي او هغه محلي سیستم هم خلکو په کور کې ساتل. هر چا به د اوبو لپاره یوه کوچنۍ ذخیره درلوده، هر چا به حداقل که دغه عصري تشنابونه مثلا په یخنۍ کې معمولا د اوبو پایپونه یخ وي، میلونه یخ وي، دغه میلونه بس یخ ویل نو دوی به دفتا لاړل هغه پخواني هغه مروج سیستم ته، هغه غیر عصري سیستم ته به مخه یوړه، هغه د رافعاجات لپاره و خلکو کورو کې دغه درلودل.
مدقق صاحب یوه خو هم هغه توخانه و چې توخانه په کنج کې یا په یوه خوا کې به د تنارونه چې هغه کېده توخانه ګرمېدله، بیا به یو تشناب هم هلته و.
البته به امام د اصلن له توفانین د باندې به دالان ورته ویلې دالان یا آتشخانه ورته ویلې البته به تنور البته به ور کې د ور لمبه به راتلله په مخ کې د حمام او امام کې د اوبه ګرمولې په د خښتو یا د خښتو یا د سیمټو نه د یو ځای ورته جوړ کړی و همېش څلیر ساعته به ګرم اوبه هلته موجودې وې د اوداسه لپاره د ضرورتو لپاره وروسته لږ نه به بیا توفانه ته ولېدله بیا به مثلا دغسې په نور کورو یعنې دغسې سومونه اوس له منځه تللي دي د افغانستان په اقلیمي شرایطو کې که چېرې موږ دغه مسایل ونه لرو او همېش موږ پاملرنه یا توجه دې ته وکړو چې اصلي ژوند غوره کړو نو دا ستونزې لري اوس په یخو سیمو کې اکثره خلک
مدقق صاحب ستاسو هدف داده چه هغه دودیز سیستمونه لنوی عصری سره پا افغانستان که تر اوسه پوری ندی سره مختلط شوی پی یو بلکی ندی گرد شوی او دوارو چه هغه مهم شایانی را استل شوی پا هغه اساس بنده تر اوسه پوری مونگ مختنه یتللی
په فاریاتو کې بالکل لږه ده فاریاتو کې خلکو دا فتن بیلی دینا چه پا پوهای ولری عصری جوان تا مخراوڑا بل دې نه دې ته پاملرنه وکړي چې هوا به څومره سړېږي به څومره ګرمي ولې په فاریاتو کې تر اوسه پورې مغه سیستم شته هغه خلکو هغه ساتل هغه خلک تجربه لري موږ د یو مسلې ته په دې خپل مسلک کې یا په علم کې هغه ورته وایي د لوکل نالج ورته وایي هغه محلي پوهاوی خلکو کې تجربې نو هغه تر اوسه موجود دي هغه خلک ډېر ستونزو سره مخ نه دي اگر که لارې پخې شوي دي اگر که سړکونه موجود دي خو که چېرې ډېرې واورې وشي خو داسې سیستم نه لرو چې دغه سړکونه همېش پاک وساتل شي مګر خلک خپل ژوند کوي هلته په مناسبو کې په تېرو شلو کلو کې خو داسې نه وو چې دولت هر څه ترلاسه وکړي خلکو ژوند مخته بو
کراسو دغه اوسنی د افغانستان وضعیت ته چې ډیر خلک بے وزلی دي اقتصاد خراب شوی دی د ورځې د یوې مړې ډوډۍ په ارمان دي چې دا به سره هم برابروي مختلفو د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې هم ډیر وړاندوینه کوي ډیر زیات ارقام څرګندوي چې دغه سیاسي وضعیت دی د خوړو په برخه کې د سوند موادو په برخه کې د نور لازم سرپناو په برخه کې مثلا د بیلګې په توګه د ملګرو ملتونو والی کمشنری تیر ورځ وویل چې په افغانستان کې تقریبا دغه وروستۍ سخت څپې د یخنۍ په دې هیواد کې تقریبا د شاوخوا 3 میلیون بې ځایه شوو وګړو ژوند لاپسې تریخ کړی دی دغه وضعیت په پام سره ډېرو نړیوالو مرستندویو ټولنو هم پر مرستو لاس نیولی دی څه فکر کوئ چې خپل خلک آیا دا امکانات لري چې له دغه حالت ځان وباسي یا هغه دود دستور یا هغه انانات چې په اکثرا لور پرتو سیمو کې دي خلک د لویدلو کسانو لاس نیوي کوي په خپل خلکو کې دغه توان پاتې ده یا دغه پخوانی دود او انانه پاتې ده
دودم پاتې ده انانم پاتې ده روحیه موجوده ده مګم توان نشته د افغانستان په مجموع کې تو کم فیصدي خلک اقتصادي وضعیت خوي په مجموع کې د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب ده او هغه کومکونه هم چې دوی سره کېږي په داسې شکل باندې هغه کومکونه نه دي چې دوی سره اساسي مرستې وکړي فقط د فتن حکومت یو څو وسی هغه دی ورته لپاره چې له گزاره متوسط کور کې وکړي ولې په خوښنۍ سره چې په مجموع کې د افغانستان خلک ځپل شوي دي د افغانستان خلک کړېدلې دي د اوس زیات تقریبا په ناورین کې ژوند کوي په کلیوالو سیمو کې چې د تاسو ولر سي دغه کلیوالي اقتصاد تقریبا په نشت باندې دی یا د صفر سره تقرب کوي نو په ډېرې خوښنۍ سره چې موجوده نظام هم د مسایلو ته پاملرنه نه کوي ډېرې ساده او ابتدایي مسایل چې هغه کېدای شي په ډېرو کم فکر باندې په کمه پاملرنه باندې هغه حل شي او خپلې اړیکې جوړې کړي نړیوالې ټولنې سره د منطقې سره متاسفانه دوی سره د پوهاوی نشته د افغانستان خلک ورځ تر بلې ستونزې زیاتېږي مشکلات ډېرېږي او بالاخره خلکو کې د غبرګون توان هم نه ده پاته فقط دې ته منتظر دي که چېرې یو غیبي یو کار وشي یو تغییرات راشي په دې ملک کې دا ښه به وي که نه فقط لاسرزنې ماسکي چې تر څو داسې فاجعې رامنځته شي که چېرې موږ وګورو په افغانستان کې که چېرې سیلاب راغی موږ خلک مري که هوا ګرمه شوه موږ خلک مري هوا یخ سی هم خلق مری که باد دیر سی هم زمو خلق مری که ورخ دیر سی هم مری که ورخ نی هم مری
او که زلزله هم کیگی دیر خلق
که زلزله کیگی طبیع هوا دیر در طول دغه ټول ته دولتي مربوطه ارګانونه فقط ناظرین ورته ګوري ګوري چې چیرته یو حادثه رامخته کیږي او بالاخره بیا موږ غږ وکړو نړیوالې ټولنې ته یو بل کومک کیږي کومک هم دوی سره نه کیږي مستقیم خلکو ته ورځي او کمتون مګم خلک په فلاکت خلک په ډېر بد وضعیت کې د اوس ژوند لري
بله مدکه سب تاسو په خپل څرګندونو کې مخکې هم دې ته اشاره وکړل چې دغه وسنۍ د یخنۍ څپه هم د اقلیم د بدلون یو بیلګه ده. تیر کال هم موږ په افغانستان کې د اقلیم د بدلون ډیر شاهدانو په ډیرو ولایتونو کې وچکالي و ډیرو ولایتونو کې سیلابونه راغلل واورې وشولې او خلکو ته ډیر مالی او ځاني زیانونه هم واړول. په دې وروستیو کې موږ له هلمند راپور درلود چې وایي وحشي ژویو چې په غرنیو سیمو کې اوسیږي اوس وایي آباد سیمو ته مخه کړی ده. خلکو شکایتونه کړي دي چې د دوی په هلمند کې په سلګونو څاروي داړل یا وژلې دي. دا ولې تاسو علت څه بولئ؟
ګوره نور صاحب موږ یو استلال روپ د چاپیریال په هلمند کې موږ ایکوسیستم ورته وایي. ایکوسیستم معنا دا چې یو مشخصه ساحه کې ژوندۍ موجودات ژوند کوي او یو له بل سره تعامل لري او یو په بل باندې اثر لري. وز دا د وحشي حیوانات او راتګ یا مخه کول په داستوب نه ساهوته د دې عوامل چې موږ وڅېړو په عوامل ډېر زیات دي. خو یو مثال یې سرابت ورکړي مال تعالی مخکینی با سره که چیرې په غرنیو منطقو کې واوره ډېریږي معنا دا ده چې هغه د خوړو منبع چې د وحشي ژویو په وګ باندې خپل گزاره کول او وایز د بقا دی وی کېدل هغه تر واورو لاندې کوي او دوی مجبور دي چې کله وږي کېږي نو دوی تلاش کوي چې یو څه ځانته خواړه پیدا کړي. نو هغه د دې ته نه ګوري چې هغه مخته انسان ورځي که حیوان ورځي که هر څه ورځي. دا یو دلیل ده. خصوصا په کچېرې موږ وګورو دغه الوتونکي دوی په ژمي کې په واورو کې ډېر زیات سرګردانه دي او ډېر زیات محتاج دي د خوراک لپاره. نو نه شي کولی چې د واورې لاندې نه خپل ځانته دانې راټولي. نو دا یو ستونزه ده. معمولا د کلیوالو منطقو ته د الوتونکو ورځي د خلک هلته ورته ناست دي په مختلفو وسیلو باندې هغه ښکار کوي. د مرغان هغوی خپل فراک شي ګرځي او دلته انسانان هغه ښکار کوي. بله خبره دا ده چې موږ انسانانو دومره زیات په طبیعت او چاپېریال کې لاسوهنه کړې لازم غځولی ده چې موږ د دې وحشي حیواناتو هغه کوم د غذا یا د خوړو منابع چې وي هغه موږ ځان ته اختصاص ورکړی موږ له ونې استفاده کوو. په دا طبیعت کې خدای پاک دغه نظام داسې جوړ کړی ده د دې خوړو له نقطې نظر نه که ورته وګورو یو اصطلاح ده په انګریزي کې ورته فود چین وایي، یعنې د خوړو زنجیر. معنا دا ده چې زه په یو شي باندې خوراک کوم هغه شی په یو بل شي باندې تغذیه کوي یا بل په بل شي باندې تغذیه کوي. بالاخره نور موجودات چې هغه بیا په انسان باندې تغذیه کوي کله چې انسان مړ کیږي او بالاخره دفن کیږي یا په هر شکل باندې د هلته نور موجودات چې هغه تغذیه کوي په انسانانو باندې. یعنې دغه فود چین باید په طبیعي شکل باندې موږ وساتو. اوس که چیرې واوره ډېریږي یا باران ډېریږي یا وچکالي زیاتېږي دغه د خوړو زنجیر یوه کړۍ ماتېږي. داسې ما تاسو معنا دا ده چې په چاپېریال کې هغه توازن طبیعي توازن چې لري هغه ضرر ویني هغه زیان ویني او بالاخره یوه نوه په بلې نوې باندې غالبېږي. بالاخره دغه وحشي حیوانات هم د دې لپاره چې ځان ته خواړه پیدا کړي. دلایل هغه دي چې ما مخکې ویلې دوی اوس مجبوره دي حمله کوي راجیب خاریاتو کې په اهلي حیواناتو باندې مجبوره دي تغذیه وي. نو دغه د انسانانو وظیفه ده د بشر وظیفه ده چې ځان ته حد وټاکي چې له دې حد نه وړاندې مثلا مداخله ونه کړي د وحشي حیواناتو په هغه استوګن ځایو باندې یا حبیتات باندې چې بالاخره هغوی مجبوره دي چې د خپل خوراک لپاره بېرته په دوی باندې حمله وکړي. نو دا هغه تعامل د یو بل باندې لرو موږ داخلي ژوي په واشي ژوي باندې واشي ژوي پرته په اړې ژوي باندې.
تاسو د کوم موضوع یادونه وکړه په افغانستان کې څنګه چې دغه وضعیت تاسو له نږدې څارئ؟ په افغانستان ډیر خلک د خوړلو لپاره خوړنه لري چې وی خوري، نو که دغه سی یو وضعیت وي چې په افغانستان کې واشي ژوي یا نور ژوي هم له دغه سی حالت سره مخامخ شوي وي، څه کول پکار دي؟ نور هیوادونو تجربه تم سړی مراجعه وکي، آیا د واشي ژوي لپاره د خوړو برابرول امکان لري؟
دا امکان لري نوري صاحب. اصلا موږ دغه واشي ژوند یا وایلد لایف سوسایټي یا واشي حیات، دا وای هغه تعریف داسې ده، دا هغه رقه هغه ژوند ته وایي چې هغه د خپل بقا لپاره د انسان کومک ته ضرورت نه لري، د انسان مرسته. یعنی که تاسو وګورئ د واشي ژوي انسانانو ته اصلا ضرورت نه لري، یو خپل پیږي چې خپل ژوند او خپل زندگی رو څنګه برابر موږ انسانانو شي موږ یو ته ضرورت. اوس مختلف لارې وجود لري، خصوصا مثلا د مرغانو لپاره، د الوتونکو لپاره، هر څوک په کور کې لږ یا زیات حداقل دغه ډوډۍ سفرې ته د ډوډۍ پاتې شونې لري، حداقل وچه ډوډۍ هغه سوې ډوډۍ دا کولای شي چې په کله دوی بامونه پاک کړل، بامونه وتوبل یا خپل ویله پاک کړل، په یو کونج کې د بام سر باندې دغه ډوډۍ وشیندي، دغه مرغان وخت په وخت راځي په باندې سره ځي. دا یو طریقه ده چې هر انسان چې د احساس د مسؤلیت کې موږ ډېر زیات کومک کولای شي په ټول ملک. دا حتمی ده چې ټول د سلري د خوراک لپاره کله چې موږ خوراک یو څه برته پاتې شي تر پاتې کې. بل خبر دا ده چې کچیر موږ واشي حیواناتو ته خواړه نشو برابرولای، د ځان د حفاظت یا د خپلو حیواناتو د حفاظت لارې باید موږ برابرې. یعنی په مجموع کې واشي حیوانات د خوراک لپاره د استوګنې ساحو ته د ورځې لخوا نه ځي. زما په یادېږي کلیوالو سي چې زموږ په کلي کې به په ژمي کې به خصوصا د شپې لخوا نه لیوان راتلل زموږ کلي، سهار به چې پاڅېدلو بیا به د لیوانو د پښو چاپونه یا به ګیدړې یا به شغالان یعنی ګرځېدل. نو دا مختلف دغه دي چې انسان خپل ځان له دونه وساتي، خپل څاروي له دونه وساتي، یوه د داندسې نه کوي چې مثلا چې په کوټه کې دننه مردنه وي کنه دروازه ماته هلته ګرځي. نو که چېرې دوی ته مثلا په طبیعت کې موږک وجود لري، په طبیعت کې پیشوګانې وجود لري، سپیان وجود لري، یو شاید ځان لاسته ورځي، حداقل که چېرې انسان مداخله ونه کړي هغوی خپله ځان ته هغه طریقه برازي، هغه د هغوی د وجود هغه فیزیولوژي او فیزیولوژیکي سیستم د څه شکل ده چې هغوی د خوړو په مقابل کې واشي حیوانات ډېر زیات مقاومت لري مګم تلاش کوي.
مدخل صاحب دغه تاسو شادونه وکړه چې دوی باید د مخنیوي لارې چارې ولټوي. د هلمند دغه متضرر شو کسانو ویلي دي چې باید چارواکي دوی ته قانوني وسلې ورکړي چې دغه وسلو باندې همدغه وحشي ژوي چې راځي هغه وژني. ایا دا بل لار ده؟
نه، دا لار نه ده. د نوري صاحب چې دغه قانوني وسلې ته په خلکو باندې وویشي دا څو خطر لري. یو دا د څه اکثران د خلک برته وسلوال کې دی به دې په خاطر چې زه د واشي حیواناتو سره مبارزه او مقابله کوم خلک به ټول وسلوال او دا به په ملک بل ستونزه جوړي او بل سره به دښمنان پاتې. بل خبره دا ده چې چیرې ته توپک دوی ته په لاس کې ورکړي، دوی ته د ښکار زمینه متعهده کړه، دوی به هر ساعت بس دي بس په ښکار وکړي ولا ځان ساتل به دې واشي حیواناتو. او دغه واشي حیوانات هم په موږ باندې حق لري چې موږ باید هغوی ته د ژوند زمینه مساعده کړو. د توپک ویش د وسلې ویش د حل لاره نه ده، ولې ښه طریقه یې دا ده چې څنګه دوی محفوظ ځایونه طویله خانې جوړې کړي د حیواناتو لپاره، څنګه خپل کورونه محفوظ کړي. دا ښه طریقه ده د دې په واسطه خلکو ته وسلې ورکړي.
مدخل صاحب، یوه دنیا مننه کور ودان.
किस पजा मतन पल में हम प्रदे बोले नमें कृपरवा नमें कृपरवा नमें कृपरवा
سر اور شوق پکس فضا متنہا پل میں ہم پردے بولی نمیں کرپروا نمیں کرپروا نمیں کرپروا چاچ کم وقت پدا
ملالا جدا حال شلو زمان پل میں ہم پردے بولی نہ میں کوئی پروا نہ میں کوئی پروا نہ میں کوئی پروا کس فضا میں تنہا پل میں ہم پردے بولے نہ میں کوئی پرواہ